سلامونه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په یوې ځنګړې روغتیایي موضوع به زموږ همکار نوریا جبرخیل له یو متخصص ډاکټر سره خبرې اترې ولري او ستاسو ټلیفون اړیکې به هم پکې وخت سره شي خو لغ وړاندې سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوړاندې کوي
د اسلامي پراختیا بانک وایي چې غواړي د کرنې انکشاف او لویو پروژو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران نن په دویمه ورځ هم په فرانسه کې په خپله سرمشریزه کې بحثونو ته دوام ورکوي. د اسلامي پراختیا بانک ویلي چې غواړي د کرنې انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجر دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي ودې بسیاینې پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبرې وسوې. بلخوا د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د عمرې د ادا کولو تر څنګ د دغه هیواد له وکسره هم په کتنې کې پر ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د عمرې د ادا کولو په هدف پرون د یو دولتي هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته لاړ. د سعودي عربستان رسنیو د خپل هیواد د چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو د جزئیاتو په اړه سندې ویلي. ښاغلی غنی په داسې حال کې سعودي عربستان ته تللی چې ویل کېږي په خطر کې د امریکا او طالبانو خبرې نهایي کېدو ته نږدې سوي دي. د کندهار په شاولی کوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو شتنه وسلول طالبان وژل سوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلول غوښتل پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې 14 لپاره وژل شوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چلې په سیمه کې اطلاعاتي قواو او هوایي برید کې 8 تنه پر طالبان وژل شوي دي.
وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې به د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په خبره چې دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل سوی او څلور نورو ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نښه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیان سوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل سوي دي. تر دې مخکې 203 تندر قلو اردو په ویلامه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه قلو اردو ویلي چې په وژل سوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی چې په برکی برک ولسوالۍ کې د طالبانو د ولسوال په توګه یې په دې وروستیو کې دنده ترسره کوله. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فرا ولایت چارواکي وایي چې په پشترود ولسوالۍ کې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې 8 تنه وسلول طالبان وژل سوي. دغه ګډ پوځي عملیات چې د ناټو د قاطع ملاتړ مموریت هم پکې همکاري کوي د پشترود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره اونۍ پیل سوي دي. د فرا د امنیت قمنداني ویان محب الله محب نن ویل چې په وژل سوو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی.
تا اکنون تعداد 8 تن از دهشت افکنان و طالب که یک تن از قمندانان کلیدیشان به نام حافظ سهیل شامل می باشه به علاقت رسیده و عملیات تصفیوی در امون ساعت جریان داره.
د فرا امنیه قمندانی وایي چې د پشترود په کلیو کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه سیمې له وسلولو تصفیه سوي نه وي. د اسرائیل پاوز وایي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ. څو له ایران سره تړلي وسلول ځواکونه د اسرائیل پر خاوره د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کولای سي. په همدې حال کې د ایران له ملاتړه برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن وویل چې یوه اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې نسکوره سوې او بله د حزب الله مرکزونو ته څیرمه په هوا کې وچاودېدله. د اسرائیل جنگی جت الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایي قلمرو له لارې په سوریه کې پر ځینو هدفونو حملې کړې دي. د اسرائیل پوځ په سوریه کې برید سمدستي تایید کړ خو ویل چې د الوتکو له خوا د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حملې د مخنیوي لپاره ځینې هدفونه وویشتل. د نړۍ د اوستر او صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسه کې په خپل سرمشریزه کې باسونو ته دوام ورکوي. د دوی پر باسونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوری غوړولی وي. د باس په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع هم شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون باسونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز و چې غواړي روسیا بیرته په دې ډله کې شامل سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر و ته راکم سو. او په هانګ کانګ کې پولیس وایي چې راسکوونکو سره د تیرې شپې په خوډب کې 9 نیولې دي. ټاکل شوی چې نن نورې مظاهرې وسي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هانګ کانګ کې مظاهرې 11 اونۍ پخوا